پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درته اورو. خبرونه له مجید بابر.
مشال د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان پر لتوال وایي پولیسي 15 ملګري نیولي. جمعیت علماء اسلام وایي چې د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک باندې جولای په 14 نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د جون پر 14 د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د ناټو په سرمشري کې ګډون وکړي. او استمشال د خبرونو تفصيل. د جنوبي وزیرستان احتجاجي پر لتوال وای پولیسو یې 15 مزګرنې ولیدي. په احتجاج کې شامل شمس الرحمن بیگا مشال ویلو ته ویل چې پولیسو دغه کسان پرونی ولی
پارین چې کیم دې پیړه د ونه دار غړای وو د سره پولیس څلور 15 غاډي روغلي وي او کوریر مې درنادو صاحب کې چپو واره د یو نه یو کسون ونی ول.
روستو د وانی د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته د دیني ولو تصدیق وکړ. وی ویل چې دغه کسان د 3 ام پی او قانون لاندې نیولې دي. 3 ام پی او قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس نیولې شي چې کچري د دوی په فکر د هغه فعالیتونه امن او امان ته خطر پیښوي. پلسګونه کسان له 13 ورځو راهیسې په انګوره ډکې پر لاتو حلې دي. دوی وختونه کوي چې د پاکستان په قومي سملې کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر دي خوشی کړل شي. امنیتي چارواکي دي د خامنګ او انګوره ډکې په دروازو عام ولسنه تنګوي او سیمې ته موبایل نتورک ورکړل شي. د وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی و او د کراچۍ زندان ته وړل شوی و. پولیسو په هغه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فیډلی د خیبر پختونخوا مشر مولانا طاهر رحمان ویلی د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک په جولای په 14 نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نوموړي پرون په منګور کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې د ګرانۍ، بیروزګارۍ او لوډ شیډنګ لوجې خلک له حکومت ته تنګ شوي دي.
مونگا سوات ضلع کی اپ ملکن ڈویژن کے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کرے دے دا مہنگائی پہ حوالے سرا دا بجٹ پہ حوالے سرا دا لوڈ شیڈنگ پہ حوالے سرا عوام دمر تنگ دے چے اغد ہر چا کو وینا باندھے لبیک ویلو تھا تیار.
پاکستان جمهوری تحریک شوخوا دو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد به د هیواد په مختلفو ښارونو کې ولسی غونډې کوي. د سوات دغه جلسه د دې غونډې یو کړی وي. د مخالف ګوندونو اتحاد تور پورې کوي چې عمران خان په 2013 زیږدیز کال په ټاکنو کې د درغلیو له لارې په واک کې راغلی و او د دوی په وینا د حکومتي تګلارو له کبله په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده. دوی له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنه کوي خو عمران خان له مستعفي کېدو انکار کوي او وایي چې ټاکنې شفافې وي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 14 نور کسان وجلی دي. د دې هیواد روغتیا وزارت د جون په 14 نیټه په خپل ویب پاڼې لیکلي چې په تیر یو شواروس کې وایرس 1019 کسان ځپلي هم دي خو په همدې موده کې 1570 او یو کم 50 کسان د کووېډ 19 له ناروغۍ جوړ شوي هم دي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د جون پر 14 د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د ناټو په سرمشري کې ګډون وکړي. بایدن د اروپا د سفر پر مهال د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ د 4 کلونو تر بل نظمي وروسته خپل ملګرو اروپایي هیوادونو ته د تعلقاتو د بیا رغونې اطمینان ورکړی. بایدن د ناټو سازمان د ټولو 150 غړو په سرمشري کې تر ګډون وروسته له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په داسې حال کې ګوري چې د واشنگټن او انقره ترمنځ تعلقات ټینګلي دي. د ناټو ائتلاف مشرانو په 2013 زیږدیز کال کې تر غونډې وروسته د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې مخامخ ملاقات نه دی کړی. نو له افغانستان د پوځیانو ایستلو له چین او روس سره د تعلقاتو او دفاعي لګښتونو په ګډون پر یو شمېر مهمو موضوعاتو به خبرې کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل سره زور دونکو رپورټونه ته. د جنوبي وزیرستان په انګور ډکې له تیرو 12 ورځو راهیسې ځایي خلکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت وهلې دي. پرلتوال وایي پرون پولیسو په احتجاج کې شامل 15 کسان نیولې دي. دوی د پاکستان په قومي سملای کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کېدو سیمې ته د موبایل نتورک ورکولو په انګورو ډاو خامنګ دروازو د خلکو نه تنګولو په څیر غوښتنې لري. د سیمې د پولیسو مشر د پلتوالو نیونې یا دوی نیوکې منی، خو وایي چې د دغه غوښتنې د ده په کاري چوکاټ کې نه راځي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان انګورډا اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ مزدیګار مال پولیسو د علي وزیر کراچی زندان نه راخوشي کول او د انګورډا سیمې حقوق د وشتنې د پوره نوستا احتجاجي درنا منتظمین باندې چاپا واهلې دو او 5 کسان یې گرفتار کړی دي. د دغې گرفتاری په برعکس د انګورډا اوسیدونکو شفیق وزیر مشال ریډیو ته ویایي
میز جایز مطالبات چې یو علی وزیر رہا یو او دویم خبر میز موبایل نتورک وا بلا مطالبه میز د خمرنګ د ګټ او د انګور د ګټ بندې سخت اول جوړوي عوام د څنګهږي د مطالبه را میز کی ما درنا پرلکشن ولای و پولیس روغلل تر وک اسنی د ټینټ نه چکل یو کاسي د صدر مدرسې د کونن ای یو ور وړي و پتہ کی یو سید محمد گرفتار کړای دی مرخان دی او بلې نسل سره لا گرفتار کړای دی د انګور د خاص ډیر غوسه کړي چې د قانونه ها باندې کړل کیږي
شمس الرحمان ویایی چه مقامی انتظامیہ دے دوی غوشتن پورا کولو وزائی پا دوی چاپی واہی
پارین چه کیم جتیو دے دوانا دار غرائی و دس را پولیس تلو تینزگاری رو غلی وی اور کوریا میں چاپتو والی میٹنگ نوستو پا ٹینچ کے بادر جکیم درنا دو صاحب کی چاپو والا دے نا یہ کسون ونی وال مذاکرہ دے مصرا نکیجی دے دار گریفتاری وکرلا مذاکرہ تا ہر وقت پورا نوست کی خمو
انګورډا کښې شوې گرفتاری په براکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دارنګ و.
دا فصل کښې د دوی صدر دی محمد رسول نومې لومړی خو مونږ تللي د هغې گرفتار لو د دوی خلاف ډي سي صاحب مونږ ته تلین ایم پي او رنډې رالېږلي خو محمد رسول چې دی هغه په وتښتېد هغه پټ شو هغه ونه نیولی شو او د 15 مونږ 3 ایم پي او کښې گرفتار کړي دا مو نیولي دي او په ورنډو کښې اغوستې مونږ چې 3 ایم پي او کښې څومره کسان شروع
سویلی وزیرستان وانه سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ علی وزیر 13 کال د دسمبر په میاشت د پاکستان حکومت د ریاستی ادارو په خلاف خبرې کولې په الزام کښې گرفتار کړی دی خو په علی وزیر لګولې شوې الزامینه د پښتون ژغورنې غورځنګ نه مني او د انګورډا سیمې ته د بجلی موبایل نیټورک سکول او صحت سہولتونه ورکولو په باره کښې د سویلی وزیرستان اډیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ مشال ریڈیو تاویلی وی چدا سہولتوں ور کولو بنے مقامی انتظامیہ چار راونا کڑی دو خود انگورا ڈائے تجاجی درنے مشرون ویائی چتر سمرا پر مقامی انتظامیہ دے دوی وشتن مانلی نوی دے دوی داغا تجاجی درنا و جاری وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د بنو په جاني خيلو کې د یو ځایي مشر تر وژنې وروسته د پیل شوي احتجاجي پرلت نن 15 ورځ ده. دوی د خپل وژل شوي مشر د مړي له ښخولو هم دغه پرلتوال انکاري دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د سیمې امن کولو هغه ژمنې عملي کړي چې 13 مارچ میاشتې د دوی له ورته یو احتجاج وروسته په یوه لوزنامه کې ورسره کړې وي. له پرلتوالو سره حکومت جوړه کړې یوه جرګه هم په خبرو بوخته ده خو لا هم کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د پرلت یو منتظم عید رحمان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي مشرانو جرګه مذاکراتو لا په 13 ورځو کې ورغلې وه، نن لا نشته، خبرې روانې دي خو لا سره متفق شوي نه دي. دوی وایي جرګه ته یې ویلي چې هماغه د مارچ میاشتې لیکلې تړون ژمنې د حکومت عملي کړي، د امن باوري کولو په لړ کې دې عملي ګامونه پورته کړي، چې مطمئن شي نو پرلت به ختم کړي. یاد پرلتا د بلوچستان نه ورغلې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه فعاله وړانګه لوڼۍ خپل وینا کې وویل چې موږ په وار وار حکومت ته ویلي چې یوازې امن غواړو خو دوی یې نه راکوي، نو پښتانه به یو کېږو، د ستونزو د حل یوه لاره به ګورو او اهداف به ټاکو.
موږ به د یو بل غم د ځان غم بولو، یو ځای کژو به، موږ خپل غم زاړو، خپل په وطن باندې روان ناوري بې خپل ولس ته ورشایو. موږ امن غواړو، ژوند غواړو، دوی نه راکوي، نو د دې تورې بلا علت معلومول دي. موږ د وزلو خاطه علت څه دی؟ په دې به خپل کام خبرو او د دې حل به څرنګه راباسو.
د جاني خیلو اوسیدونکو د مارچ په میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلې وو چې پکې یې مړې ښودلې ول. وروسته حکومت ورسره لیکلې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ځوانانو په وژنه کې ککړ به زر انجام ته رسوي، تحقیقات به کېږي، سیمه به له وسله والو پاکېږي او امن به راوستل کېږي. په دغه معاهده یا مذاکراتو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي شامل ول. د یاد پرلت په اړه لوړپوړو حکومتي او امنیتي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کمیشنر بنو او نورو چارواکو په مشري کې له جاني خیلو مشرانو سره د لومړۍ ورځې نه خبرې روانې دي. دوی ته یې د قبایلي مشرانو جرګه هم په وار وار ورلېږلې. له جاني خیلو سره شوې لیکلې تړون ژمنې به پوره کېږي. په جاني خیلو کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. چارواکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې جاني خیلو کې د وسله والو ضد بشپړ عملیاتو کولو باندې هم غور روان دی. پرلت وال وایي چې په سخته ګرمۍ کې دوی د 15 ورځو نه ناستې یوازې د امن غوښتنې کړي. که مطمئن نه شول د امن باوري کولو لپاره یې عملي اقدامات ونه لیدل، نو څه وخت هم د اسلام آباد په لور د مارچ کولو اعلان کېدلی شي. خو فیلحال دوی پورم نه ناستې، یوازې هم د امن غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان پولیس ته څیرمه د بلوچستان د کلا عبدالله وړو سوداګرو یا تجارو خپل احتجاج ختم کړی چې په نتیجه کې د کوټې او چمن ترمنځ له تیرو څلورو ورځو راهیسې تړل شوی سړک بیرته خلاص شوی دی. تجارانو پر چمن بارډر د تجارت لپاره د اسانتیا غوښتنه کوله چې بېګا د چمن او کلا عبدالله له نظامي چارواکو سره خبرې کامیاب شوي دي. چارواکو مشال ته ویلي دوی هیڅکله نه غواړي چې زور وکاروي، بلکې د خلکو په تګ او راتګ او همداراز تجارت کې اسانتیاوې پیدا کول دي موخه ده. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د سړک د بندش له امله نه یوازې د عادي خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی وو، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارتي کاروبار هم بند شوی وو. په نتیجه کې په کوژه کې ولاړ موټروانان د سختو مشکلاتو سره مخ شوي وو. تېر ورځ افغانستان ته بار د لاریانو ځینو موټروانانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې ژر تر ژره دغه لاره خلاصه کړي.
خلاص خو خلاص روجان هر شي مشکلات اند د روټین دی، دوبون دی، د هر شي مشکلات اند.
څوک هم غم نه خوري او دلته قرار ولاړې دا دومره لاری ولاړې دی او دا ډیمریج راځي د ګاډو د کانټینر نن هم سلاره مورز د څوک غم نه خوري. ډوډۍ یو شیم نه ملاویږي نو وبو ملاویږي مو وبو په پیسو باندې ملاویږي. هغه وړو کې بوتل په 150 روپۍ ورکړي.
یو انتظام نهسته، یو حکومت نسته، یو څوک نسته چې راشي موږ لاره خلاصه کړي. موږ نه ډوډۍ خوړلې، نه هم چای کړی، نه اوبه استه، نه د اوداسه اوبه استه. موږ به آخر څه کړو؟ دا حکومت به موږ تر کومه ځای به یوسي؟ یو غریب روزګار وي هغه سوځنی وړي، یو بل وي یو مزدور وي هغه په مزدوري نه لکي. دا لاریان دا روډ ګرد جام دی، دوی ګرد ودا دي.
د دې خله مخه د جون په 14 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د چمن د وړو تجارو د اتحادې مشر محمد صادق وویل چې سرحدي عسکرو په شانوبار دوشت موټران نیولي او په ګلستان کې و کسټم ته سپارلې دي. د نوموړي په وینا په کار دی چې حکومت د نورو بارډرانو په ډول د چمن د بارډر د خلکو لپاره هم اسانتیاوې پیدا کړي.
زموږ معیشت ته تاوان رسولې دي، زموږ پر کاروبار یې مقامي کاروبار یې ډرون حمله کړې ده. د سالانه پر بنیاد باندې په اربونو روپۍ موږ ټکسونه ورکو. زموږ د دې ګټو په بدل کې چې د چینا سره د کوم روس دی یا د ایران سره دی یا د ایراني بلوڅان ته کوم سہولیات ورکړي دي، موږ د پښتنو پر دا یوازینی بارډر باندې هغه سہولیات چې لګړې پکېش په نامه دی یا د لوکل ټریډ په نامه دی، موږ غواړو چې زموږ وې علاقې ته دي سبسډي ورکړي، غواړو دا چې زموږ مقامي تجارت راایلکی.
په دې ترڅ کې چې مکله د جون په 14 منېټه په چمن کې د کل عبدالله د ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې تیر شپه د مظاهره چانو سره خبرې په کامیابۍ سره و پای ته ورسېدې او د نن څخه د چمن او بولدک لپاره د کوټ چمن لوی لار خلاص شوې ده.
نوی گاڑی او سامان چې پکړای وو کسٹمز کې تھرو جو نن کو ملنه ہے.
د وړو تجارت کوم موټران یا غیر قانوني شان ول سوې دي، هغه به د نیلامي وروسته د کسٹم د لارې واغه خلکو ته ورکول کیږي. د چا څخه چې دغه شان ول سوې وو، ځکه چې د غشتنه کړه ده چې په قانون کې د نرمي وروسته دي ته دوی سره کومه کوسي د دې ته سلی وروسته د چمن وړو تجارت د کوټ چمن روډ خلاصولو ته چمتو سول. د ویپستنې په جواب کې شاغلی منګل زیاته کړه چې دوی نه غوښتل چې د طاقت څخه کار واخلي او همیشه هڅه کوله چې دغه ستونزه د خبرو د لارې هوار کړي او په امنیت سره خلک خپل تګ راتګ پیل کړي. دلته خبره ده د ونې وړ ده چې د جون په نن منېټه سردي عسکرو د چمن د تجارت وشت موټران په ګلستان کې نیولي او کسټم ته سپارلي وو. د حکومتي چارواکو وینا چې یو خو دغه موټرانو قانوني اسناد نه درلودل، بل په دې کې غیر قانوني شیان او هغه شیان لوړ شوي وو چې د کسٹم ټیکس یا مالیه هم نه و ادا شوی. وروسته د کسٹم له لوري د دې په ضد په بقاعده توګه مقدمه در شوې وه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک ته حکومت پر ضد د هیواد مختلف خارونو کې د جلسو اعلان کړی دی. د اتحاد د مهم ګوند جمعیت علما اسلام فدرمان ډلې د خیبر پختونخوا مشر مولانا عطاور رحمان ویلي تحریک په جولای پر 4 په سوات کې جلسه کوي. نوموړي دا خبره پرون یک شنبه په منګوره کې خبریالانو ته کړې. پی ډی ایم تور پورې کوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان او د حکومت په 2023 کال کې د انتخاباتي درغلیو له لارې په واک کې راغلی او باید استعفا ورکړي او له سره شفاف انتخابات شي. خو عمران خان له مستفی کېدو انکاري دی او وایي چې په ټاکنو کې هیڅ درغلی نه و شوی. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
سوات بنګوره کې د جمعیت علما اسلام صوبایي صدر مولانا عطاور رحمان امان کوټ مرکزی دفتر کې د ملکن ډیویژن ورکرز اجلاس په موقع خبریالانو ته ویلي چې پی ډی ایم به د جولای په 4 نیټه سوات کې د حکومت په ضد لوی احتجاجي جلسه کوي. دوی په وینا جلسه کې به اولسته رامخامخ مسلو باندې د پارټۍ مشران ویناګانې کوي.
مونږ په سوات ضلع کې او په ملکن ډیویژن کې ډور ټو ډور کمپین شروع کړی دی او د حکومت هغه کمزوري د ټولو خلکو په مخ کې دي او عوام کوم دې په هر صورت باندې د نن کوم صورت حال دې د مهنګۍ په حواله سره، د بجټ په حواله سره، د لوډ شیډینګ په حواله سره، د هر صورت حال باندې عوام دومره تنگ دي چې هغه د هر چا په وینا باندې لبیک ویلو ته تیار دي.
د یو سوال په جواب کې مولانا زیاته کړه چې موجوده حکومت چې کوم بجټ وړاندې کړی دغه د عوام په ګټه کې نه دی. ټول سرکاري ملازمین او عام خلک د حکومت نه خپه دي.
د حکومت په لیول باندې هر طبقه کا کلرکان دي کا استادان دي کا ملازمین دي عام ملازم چې کوم دي هغه ته مهنګایي چې کوم ده هغه 50% زیاته شوې ده او دوی ته چې کوم ده په تنخواګانو کې 10% اضافه کیږي. دا هغه به یقینا یو رد عمل راوړي. نن د قوم هر طبقه چې حکومت سره په دې ملازمت سلسله کې ریلیټډ ده هغه پریشان ده او بهر وته ته تیار ده.
جلسه پاړه د سوات مقامی ورسپانې ایډیټر غفور خان عادل وای چې جلسه کې باید ګڼه ډیره وي خو حکومت ته تر څه خاص خطر نشته.
ګرمیم ده خرکم نوازګار ده چې د عام د براشي خو کدی په دیوبل پټمن شو او د غیر او استل کارکونان راووتل او کارکونانو د ځان سره څوک راوستل. دغه امید دی چې جلسه غټو کی ډیر زیات مهنګای ده او عوامو ته ډیر زیات مشکلات دي. یو امید ته چې خلک راوځي او پدی جلسه کې شرکت وکړي.
د مخالف ګوندونو جلسې پاړه د وکمنې پارټۍ پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم مشال ډېری ته وویل چې دوی جلسه ځکه په سوات کې کوي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او په مرکز کې د مواصلاتو وزیر مراد سعید د سوات نه دی، خو دغه جلسه د حکومت هیڅ هم نشي کولی.
چې بالکل جلسې کوي چې څه کوي کوي انشاءالله تعالی پنځه کاله ټایم دی، نو انشاءالله عمران خان پوره کوي، چیف منسٹر به پوره کوي، موږ به پوره کوو، داغه کلاډیان به پوره کوي او د قوم خدمت په منا رواني کوو.
په سوات کې د مخالف ګوندونو جلسه په داسې حال کې اعلان شوی چې د پی ڈی ایم مهم اتحادیان او امنیشنل ګوند او پیپر پارټي د جدا کېدو اعلان کړی او دغه جلسه کې د برخې نه غستو فیصله کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې ځینې داسې سکولونه تړلي دي چې پکې ایرانی نصاب خول کېده. دوی زیاتوي د تعلیمي ادارو ځینې چلوونکي استادان هم ایرانیان دي. د سکولونو تړل کېدو له وجې سلګونه زده کوونکي د تعلیمه بې برخې شوي دي. تړل شوو ښوونځیو انتظامی چارواکو دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان قانون له مخې باید شخصي سکولونه له حکومتي ادارو سره ځانونه راجستر کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د کوټ شهر اسسټنټ کمشنر محمد زهیب الحق د جون پر دیالسمه نیټه مشالې دی ټول چې د شنبه پر ورځ په هزاره ټاون کې د انجونو او هلکانو شپږ سکولونه ځکه وتړل چې د پوینا د قانون لمخې له بلوچستان حکومت سره رجستر نه ول. د دې په خبره په دې تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ایرانی نصاب ورشول کېدی چې د دې په خبره ځینې داسې دینی خبرې هم پکې وي چې له پاکستاني نصاب سره سمون نه خوړلې.
انفارمیشن ملی تھی یہ کچھ سکول چل رہے بغیر
مونږ ته معلومات راکړل شو وو چې دا سکولونه د شخصي ښوونځیو د څار ادارې سره رجستر نه دي او بل دا چې دوی د بهر هیواد نصاب ورخی چې دلته اجازه نشته. په نصاب کې داسې دینی خبرې هم ورخول کېدي چې آغاز مونږ د نصاب برخه نه دي. نو په هزاره ټاون کې مو د شپږو ایرانی سکولونو پر ضد اقدام وکړ. هلته مونږ ته دا هم معلومه شوه چې د ښوونځیو پرنسپلان او استادان هم ایرانیان دي او ځینې نور مواد مو هم نیولي دي. دا وخت قانون نافذونکي ادارې پلټنې کوي چې آیا دا قانوني دي هم او کنه. موږ دا وخت د نه رجستر کېدو له وجې سکولونه تړلې دي.
د کوټي انتظامیه دا اقدام د حکومتي ادارې بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن د شخصي سکولونو د څار ادارې په شکایت کړی دی. د دې ادارې مشر شبیر احمد خان د جون پر دالسمه نیټه مشالې دی ټول چې د قانون لمخې هر څوک چې په پاکستان کې سکول خلاصوي نو د دې هیواد د قانون درناوی وکوي او د کوم کتب هغه نصاب ورشوي چې د پاکستان حکومت منزور کړی وي. نو ډېر زیاته کړه چې د تړل شوو سکولونو ځینې استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو او د کوم د ډیګری یو نه منل کېدو شکایت وکړ. نو له دې وروسته دوی د ښوونځیو انتظامی چارواکي وروغشتل او ځخه نور جزئیات وپوښتل.
دا د ریچ کومش سیل کړې باندې بکړې دا د مشر رجستر نه به اول خبره ده. ویم دا چې د دې کوم نصاب چې دی هغه غیر ملکی نصاب دی، ایرانی نصاب اوسه. دریم دا اوسره ټاپ مینجمنت خو هغه ایرانی سره چې دا یک پر خلاف ورزي په وجه باندې ما مو دمج دی راوښتل سره دوه درې میټینګونه اوسو او خاطو کتابات اوسو سره د دې چې موږ شرایط پوره کولای نه شوي. نو پر دغه باندې بیا موږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن په سپورټ سره د دې په سره برای د نایم فورسینګ ایجنسی سره دا د جش لاړو د سکولانو د ادارې مو سیل کړي.
شبیر احمد خان زیاته کړی چې په تړسو تعلیمي ادارو کې درې های سکولونه او نور میډل او پرایمری دي چې دغه په خبره پکې په سلګونو زده کوونکي درس ترلاسه کوي. هغه دا ادام وکړه چې د سکولونو ته له ایران مالی مرستې ترلاسه کړي. خو د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق کونسو. البته چارواکي وایي چې زده کوونکو فیسونه هم ورکول. مشال رادیو د هڅو سربېره هم ونتوانېدله چې د تړسو ښوونځیو د چارواکو دریز معلوم کړای شي. شبیر احمد خان وایي چې شایي څلور نور ایرانی سکولونه هم بند کړل سي. خو د ده په خبره په دې اړه لا حتمی پریکړه نه ده سوې. تړل سوي سکولونه د کوټي په هغو سیمو کې دي چې پکې هزارګان ژوند کوي. په دې ښار کې په لکونو هزارګان اوسېږي چې زیاتره له ال تشیو سره تړاو لري. دوی له ایران سره ډېرې نږدې مذهبي اړیکې لري او هر کال په ګڼ شمېر کې د زیارتونو لپاره هغه هیواد ته ځي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ وو. د یوې غیر سرکاري ادارې د شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا شاوخوا 1.5 لک ماشومانې جینکۍ له زده کړو بې برخې دي. دا چې په سکولونو کې د جینکو د داخلې او د هغوی د تعلیمي چارو د ودې لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلۍ ښځینه غړې څه کردار لوبوي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره زموږ همکار منور شاه په اسمبلۍ کې د حکومتي او هم اپوزیشن ګوندونو له ښځینه غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلو وینز په نامه یو غیر سرکاري اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د سکول د عمر خواوشا 3 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې په کې 40% یې جنکې دي. دا چې د دې صوبې په اسمبلی کې د ښځو لپاره شپږیش چوکۍ ځانګړي شوي، دغه خزینه غړې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره څه هلې ځلې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک د جون په 14 مشال لريو ته وویل په اسمبلی کې د خزینه غړو یو ډله یا ویمن پارلیمنټری کاکس کې د حکومت او اپوزیشن غړي شامل دي چې د جنکو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه کوي.
منسٹر سره میټینګ وکړو او موږ دا خبره هغه سره وکړو چې تاسو په دې بجټ کې کوشش وکړئ چې تاسو دې لپاره د تعلیم خبره چې دی 70% د تعلیم کې مسله د دې ریزولوشن مو سبمټ کړی دي چې د جنکو په دې د تعلیم بجټ کې جنکو د لپاره 70% وخت شي چې پاره کې کړه اسکول کې بل نه کړو مسلې دي، اسکول له بار کې نه مسلې دي، دا ټول ایشو چې کوم دي دا موږ د پاتونو بلاتر کړو.
په دې حق له متحده مجلس عمل غړي همیره خاتون وایي په خیبر پختونخوا کې د دومره لوی شمیر جنکو لزدا کړو به برخه پاتې کېدو ترشه د سکولونو لريواله او پکې د سہولتونو کمښت ده او د دې مسلو د حل لپاره وخت په وخت په اسمبلی کې غاک پورته کوي.
د جنکو لپاره ټول کې هغه مسله چې کوم دا مو په دې بالا کې چې کوم سروې کړی دا هغه دا ده چې د سکولونو د کور د لوکیشن نه ډیر لري کېدل، چونکی یو خو زمونږ په داسې علاقو کې ایجوکیشن او جنکې سکولونو ته خپل اصل ممانعت کړلی شي، خو هغه وخت کې په دې کې یو ډېر لویه مطلب مخې ته راپېښه شي چې کله د جنکو سکولونه چې دی هغه د کورونو نه یا د کلو یا د علاقو نه ډېر لرې فاصلو کې وي، نو هغې لحاظ سره بیا د جنکو سکولونو ته تلل راتلل چې هغه بالکل بند شي. مونږ دا خبره کوو چې ګورمنټ دې کم از کم د جنکو لپاره ترانسپورټ کوم ته رسوي او بیا واپس راولي.
بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي او د خزینه غړو د ډلې د اطلاعاتو سیکرټر ساجدی بیبي د جون په 14 مشال لريو ته وویل چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره په بیلابیلو اقداماتو غور کوي.
یاره ګورمنټ اږي ویچ انسنټیو باور کو پر هډ باور کو کدي خاص کر پدی قبایل کې دا کوم مرج ایریا ایریا چې دی دا کوم چې کوم ریموټ ایریا دی نو اږي چې ورته ما وی چې ګور په تاسو د جنکو ګورمنټ ته د جنکو په دو سټپ باندې د پک اینڈ ډراپ ذمہواری والی په لوی خورمو کې دی د بسونو انتظام کی په وړو دغو کې دی د فلاین کورس یا د سر دغه شانتي بیا په کلو کې دی د رخصو یا د سنو دغه واخلي.
ساجدی بیبي زیاته کړه چې صوبایي حکومت له 13 کلونو راهیسې د تعلیم د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ کې 80% د جنکو د تعلیم د ودې لپاره لګوي او تمه ده چې په دې بجټ کې هم دغه تناسب برقرار پاتې شي. هلته د خیر ښېګڼې د ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای د جنکو د تعلیم د پرمختګ په موضوع د مې په 1.5 د خیبر پختونخوا اسمبلی د خزینه غړو ډلې ولوی غونډه کړې و چې پکې د هم ګډون کړی و. نو موړی وای په غونډه کې د اسمبلی خزینه غړو په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره په ګډو هلو ځلو اتفاق وکړ.
ټولو پارټیانو په شریکه باندې هغه اپوزیشن جماعتونو هغه حکومتي غړیو یو کنسنشل سټیټمنټ هغې ساین کو چې په هغې باندې هغې بطور لیجسلیټر بطور اسمبلی ممبرانو د پولیټیکل پارټو د اړخ هغې دا اهدو کو چې خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم حوالے سره به هغې خپل کردار ادا کوي. ورسره ورسره دوه د دې په نتیجه کې دوه ریزولوشن هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پیش کړل شوي دي هغې کې او مطالبه د حکومت نه دا کړل شوی دا چې د بجټ کې د داسې منصوبې شاملې کړل شي چې هغه د جنکو تعلیم حوالے سره کردار ادا کړي.
د قمر نسیم په وینا په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو ته وویل شو چې د جنکو د تعلیم په حواله قبایلي ضلع د صوبې له نورو برخو شاته پاتې دي او د دوی توجه ته اړتیا لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO. مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
په جنوبی وزیرستان کې احتجاجي پرلتوال وایي پولیسي 15 ملګري نیولې دي. وروسته د واڼې د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته د دې نیولو تصدیق وکړ او ویل چې دغه کسان یې د 3MPO قانون لاندې نیولې دي. 3MPO قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس نیولی شي چې کچرې د دوی په فکر د هغه فعالیتونه امن او امان ته خطر پېښوي. په لسګونه کسانو له تېرو 2 ورځو راهیسې په انګوره ډکې پرله وهلی. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د خیبر پښتونخوا مشر مولانا طورامان ویلي د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک به د جولای په 3 نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نوموړي پرون په منګور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دعوه وکړه چې د ګرانۍ بیروزګارۍ او لوډ شیډنګ له وجې خلک له حکومت تنګ شوي دي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې سرور دیشو کسانو د دې هېواد د روغتیا وزارت د جون په 14 نیټه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په تیرو 1 ورځ کې وایرس 1019 کسان زخمي کړي دي. د افغان روغې جوړې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره ورځ ویلي د ځواکونو د ایستلو سربېره به هم امریکا افغانستان ته لېږدي. نوموړي د قازاکستان د سفر پر مهال د دې هېواد د پلازمېنې نور سلطان کې د خبرې غونډې پر مهال وویل چې د هېواد پوځ افغانستان ته لېږدي او امریکا به افغانستان پرېږدي. تاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د جون پر 14 د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناټو په سرمشري کې ګډون وکړي. بایدن د اروپا د سفر پر مهال د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واکمنۍ د 4 کلونو تر بنظمې وروسته خپل ملګرو اروپایي هېوادونو ته د تعلقاتو د بیا رغونې اطمینان ورکړ. بایدن د ناټو سازمان د ټولو 1.5 غړو په سرمشري کې تر ګډون وروسته له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره په داسې حال کې ګوري چې د واشنگټن او انکرې ترمنځ تعلقات
مشال لډیو دردون کو اوس قانوني لارې 19 پروگرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اوریز بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کله کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین پر وړاندې کې د ازادۍ څه معنی ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای شي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول شي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنی لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډېره پراخه معنی او تشریح کېدای سي، خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا دغه ازادي به نه سلب کېدی شي، مطلب دا دغه گرفتاری به نشي کېدلی، دغه حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چېرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چېرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د دې په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د آزادۍ خبره هم شوې ده. مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې آزادۍ کې د فکر او د عمل آزادۍ راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالی.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکه استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري. مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل آزادیانې چې دی دې ته خپله حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل آزادیانو نه خوند واخلي چې څومره آزادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي په لار کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخی د آزادی مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار آزادی هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د آزادی بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي آزادی او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د آزادۍ ذکر شوی دی. دا آزادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر آزادۍ، لکه مثال یو کس سي دی غو په ځین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه منې کوي. یو خبره به د ورته شکاری اده په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونج کې هم کولای شي، په یو ګټ کې روڈ باندھے ہم کولے شی خل کو پمخ کے ہم کولے شی جلسات ہم کولے شی کا مثال تو گا پیو حکومت باندھے دے تنقید کولے شی جو غیر قانونی کارکاری حکومتی چارواکی پہ دے باندھے دے صفات کو تنقید کولے شی دئی دیغی پر عزت لی قدم کولے شی دا تو بنیادی انسانی حقوق کے راضی.
په پاکستان کې زیاتره ریاستی ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له اډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولی یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست یو کس گرفتارۍ نو د گرفتارۍ هغه وجه چې کومه یې بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د هغه جرم په څه لحاظ سره حصه جوړېږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د آزادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادي کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازي جرم ویلی شي. هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کومي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. اډوکیټ سمی اولاد زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومي دا ریاست ته په دې حواله سره څه نه څه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورده وایو، یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري. هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملاتدار دي د ریاست پاغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې بنه وي، یا د هغې نه علاوه امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدای شي چې د دې کس بهر راوتل چې کومي هغه د امن امان لپاره خطر جوړېدی شي. نو په دې وخت کې د ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو کدا سې کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه خود معلومه شي کس ته چې ما دا جرم وکړ، نو ځکه پولیس ونیو. او کنه داسې چې کس ته پته هم نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي. دا وارنټ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي، کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته. خلک نیسی پولیسی زوری تنگایی، نه خو خلکو ته صحیح پته شته قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کانې قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بیخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمیع الله زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا دی چې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دغه استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي، نو د هغې مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاروونکی کس ته د هغې د گرفتاری وجوهات هم هغه ساتي په فوري طور سره بیان کړي چې تا من گرفتارو په دې دې وجوهاتو بنیاد سره تا من گرفتارو. نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي، چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم وي هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د گرفتاریږي.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لادرکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیو شي، گرفتار شي، نو هغه به اصلر ویش گھنٹې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسٹریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی، موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به اصلر ویش گھنٹې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډېر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویش گھنٹې کې دننه خامخا پیش کوي. دیکھی وجہ دادا چھ پولیس کسٹڈی کے یو عام بشر تلروش گھنٹے میں زیادہ نش رکھا دے بولے چھ پولیس بعدوں کا دل تک کلچر دسی دے یو رواغل رواج دسی جو شوے دے کہ آگا ٹارچر کا وی وال پریٹل پی وہی نو پدی وجہ بانے تلروش گھنٹے کے دن ویل تپیش کری دتا پتہ وہ لگی چھ تا بندے ست تور لگی دلے دے آگا چھ کل آلتا پو دا جج مخ ته پیشی جج به تپوس تر وکړي چې دا تاسو په کم جرم کې نیول د ګناه څه وو، نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع ملو شي د خپل خبر وکړو د خپل د وکیل په تورو باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثنا چارواکو ته په یو صورت کې اصله ده چې که چېرته په کوم ځای کې دی گرفتار شوی دی، د هغې ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې دی فاصله ویش ګنټې کې راو نه رسېدو، نو هغه به دی په تحریري شکل کې لیکي، هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ویش ګنټې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر و دا د وجوهات و کس لرې و
یا نور ډیر وجوهات کې دي نو په دې وجه بیا عدالت باندې اوزر باندې سوچ وکړي چې وجه بلاتي
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکملي گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایډوکیټ سمی الله څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر په پاکستان کې سکم دی دا کم ڈپٹی کمشنر ورته مونږ وایو د ضلع سربراه چې دا غسره د دې اختیارات پر سي چې هغه دا حکم جاری کولای شي چې یو کس میاشت لپاره دو دپاره زیات نه زیات دریو میاشتو دپاره په یو مقصره هغه نظر بند کولای شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو هغوی سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توصیح کول ضروري دي نو بیا هغه مزید هم په هغه کې توصیح کولای شي نورو دریو میاشتو لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي ضروري ده چې هغه هم په کم نه کم پنځلس ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دې ته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي. مثال چې دای گرفتاره کیږي د تاڼې د پولیس نه راواخله تر عدالت پورې چې دته د خوښې دغه میلاو شي وکیل. او که چېرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمهوري ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خو دته هم حاصل دی او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا بېرته پته نه وي چې یاره موږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیس ته دا ویلی شي. کنه پولیس ته چې ووایي چې یاره زمونږ وکیل دې راشي کنه یو موږ دی موږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی الله د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نه ډونګه خو چې کوم منصفانه سماعت ضروري انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی مطلب کوم جج دی قاضي دی داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري بلکې هغه یو مکمل غیر جانب دار دی. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دی هغه د دې چې یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت وړاندې کیږي هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت نو چې هغه ثبوت باندې دې ملزم ته دا مکمل حق حاصلي چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیمه لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي نور د خپل مطلب د خپل دفاع دپاره د خپل بېګناهۍ ثابتونې دپاره کو هغه وغواړي
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په 19 خبرونه قانوني لارې کې د آئین لمخي یو فرد ته لګرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. لدی سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس درنا پر لور 19 پروگرام د دې اونۍ په خبرونه کې د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې د جینکو د زده کړو د غوې د حقوقو په څیر موضوعاتو ته کتنه شوې ده. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه داونه په خبرونه کې په دې خبري کوو چې تعلیمي نصاب کې د جنکو د تعلیم د اهمیت په ګډون د حقوقو سمره فکر شوی دی او تعلیمي نصاب د جنکو د تعلیمي شریپ زیاتولو کې سمره رول لري. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په نصاب کې د سړو په نسبت د ښځو حقونو او د تکړه او کامیابه ښځو رول په اړه ډېر لږ ذکر شوی چې له وجې په ټولنه کې تر اوسه د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مربت مشال ریډیو ته وویل چې باید د سکولونو په کچه د صنفي زده کړو یا جینډر سټډیز په اړه مضمون پیل شي چې دا شان ماشومانو ته له وړوکوالي د ښځې او سړو دواړو د برابر حقونو په اړه معلومات ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه په خیبر پختونخوا کې د جنکو د کمې تعلیمي شرې یوه وجه دا هم ده چې خلک د ښځو د حقونو په اړه پوره پوهه نه لري او په دې نه دي خبر چې ښځه هم په پرمختیا کې رول لوبولی شي.
شعور تیار شي چې یاره د یو انسان په هیڅ باندې د ښځو حقوق څه شی دي، یوه په معاشره کې یې ټول څه دی، سیاست میدان کې څنګه پکار دی، په هیلت کې، په صحت کې څنګه پکار دی، تعلیم کې څنګه پکار دی، بل دا چې د سړي او د ښځې توپیر چېرته دی، فرق چېرته دی او نه فرق چېرته دی. عموماً موږ کتابونو کې هم لا تر اوسه پورې په دغه باندې یو تضاد روان دی چې ماشومې ته لاج نکوي ته لاښ ښځې ته لوپټاپ په ور اچول په سر باندې پکار دي که نه، هغه د پولیس وردۍ کې یو ډول تصویر وي که نه دي وي، او هغه د پستر او د نرسې نه علاوه آیا بل رول کې هلته ماشومانو ته وښودلی شي که نه. موږ دغه تضاداتو نه نه یو راوتي او دا تضادات چې کوم دي که نه، دا زموږ قومي جوړښت، غلط جوړښت چې شته ویلی شي، هغه جوړښت باندې دا ولاړ دی، دا ټول څیزونه په هغه باندې لکه چې څنګه د ریاست او د حکومت ډانچه چې په کومو نورو څیزونو ولاړ دی، په غلطو څیزونو، داسې هم ته زمونږ تعلیم هم په صحیح بنیادونو باندې ولاړ نه دی.
سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا د سکولونو په تعلیمي نصاب کې په دې خبرو اعتراضات مخې ته راغلي وو چې په کتابونو کې په جوړو شوو تصویرونو کې د ماشومانو جنکو په سرونو لپټې ولې نشته. وروسته بیا د تعلیم مبارزانو د خبرې راپورته کړې چې ماشومانو ته په نصاب کې دا ښودل کیږي چې ښځه یوازې د کور د کار لپاره او سړی د بهر د کار لپاره ذمہ‌وار دی، نو باید دا تاثر ختم کړل شي. په خیبر ضلعه کې زده کوونکي او د ښځو د حقونو مبارزه جمایمه افریدي هم ورته خبره کوي او وایي چې د پاکستان نیمایي آبادی د ښځو ده او په تعلیم، سیاست او دغسې نورو شعبو کې د هغوی د کمې ونډې له وجې ټولنه د پرمختګ په ځای په شا روانه ده.
ټول اول خو که مونږ خپل نصاب وکړو په هغې کې مونږ لږ هم انکریجمنټ نه ګورو، لکه که تاسو ګورئ سټوریز به داسې سټارټ کیږي چې یو مور دغه په کچن کې ولاړه ده کار کوي او لور چې دی هغه ورسره هیلپ کوي، او زوی چې دی بهر مشغله کوي یا لوبې کوي. نو که تاسو ګورئ دلته چې دی ځای نه تاسو اندازه لګولی شي مونږ سبق کې داسې زخولی شي چې دا مور یا دا لور چې دا صرف د کچن لپاره جوړه ده، بس صرف دا کارونه کې بهر چې کوم کارونه دي هغه به سړی کې. نو مونږ له دا مایند سیټ اپ چې دا بدلول پکار دي چې دا چې کوم رولز دي دا په جینډر باندې ما ډیسټریبیوټ کوي چې بهر به څوک کار کوي دننه به څوک کار کوي، چې دا جنې تک دا هیلپ کولی شي دا لوبه هم کولی شي. دغه سي دا چې کوم مونږ ماشوم خو چې هغه لوبه لوتلې ده، نو که هغه لوبه کولی شي هغه هیلپ هم کولی شي.
جمعی ما پریدی دا هم ویل چې په تعلیمي نصاب کې یوازې سړی ته اتل یا هیرو نوم ورکړل شوی. هغه زیاتوي هم دا وجه ده چې په موجوده وخت کې خلک د جنکو تعلیم ته زیات پام نه کوي.
هغې مقابله کې خو که تاسو ګورئ بالکل شته نه، مونږ به د نش برابر واخلو که مونږ صرف د تعلیمي نه داسې چې کوم مونږ هغه وګورو، مونږ صرف هیروز چې دی هغه میل ته وایو، فیمیل هیروز خو مونږ سره تصور کې نشي راتلی چې فیمیل هم یو هیرو کېدی شي. هغه هم او ډېرې ډېرې داسې فیمیل تېرې شوي دي چې هغه ډفرنټ رول ادا کړی دی په دې سوسایټي کې، که هغه تعلیم لحاظ سره وي که هغه هر لحاظ سره دي، نو دا هم په کریکولم کې شاملول ډېر ضروري دي.
سیاستوالو د جنکو د تعلیم مبارزه میراج همایو بیا وای چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نصاب د پختون میشتو سیمو پر ځای په نورو ځایونو کې جوړیږي چې پکې د پختونو د خزینه اتلانو او دغه سي د نورو تکړه خصوصو ذکر نشته. نوموړي د هم ویل چې که یو قوم د خپل تاریخ او کلتوره پوره خبر شي نو بیا پکې د حقونو ورکولو سوچ هم پیدا کیږي.
محدود شانتي او د وخت طریقه سان ناس دي او دا غي چې کوم محدود سوچ دی نه دا غي مطابق به سره نظام می جوړ کړی دی او هغه کې ځکه زمونږ کوالټي چې کومه ده هغه کیږي نه کم سټوډنټس چې راغلي هغه پی ایچ ڈی ور سره نه هم نه لیکل ول ورځي نه سوچ سشته دی نه ویژن ډیولپ شوی دی اند خزی هغه امپورټنس خزی هغه اهمیت ورکه نصاب کې چې نه هغه اوچتول پکار دی چې د خزی نه بغیر دا پلانټیشن کې دا بلین ټری یادی کار سے یادی نو دا څو پر کور کې دا نه ته لګیدلې نو که بهر په بیابان کې تاسو هر څه کوي او غټول اختیار ته سړو دې سړو لور کوي نو هغه بیا څوړو د خزی د سړو میانس کې کوم پریت دی او ډیسټنس دی او هغه دی او یو بر دی یو کته دی هغه سی واقع کیږي چې څوره ریفارمز دی حکومت راوست دی او غیر ریفارمز کې د خزو باره کې څوره ریفارمز دي چې دا جندر ډیسپاریټیز چې کوم دي هغه ختمول زباره ته څه کړی دی.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاره هم اوریدلی شئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو درنا پلور خبرونه درته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې په تعلیمي نصاب کې د جنکو د تعلیم د اهمیت په ګډون د حقوقو په اړه خبرې کوو. د 2019 کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي وو چې د 2020 کال له مارچ میاشتې څخه په ټولو تعلیمي ادارو کې تر 15 جمعه د پښتو په ګډون مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه د نصاب برخه وي. لیکوالو د پیښور یونیورسيټي د پښتو اکیډمۍ په خانه مشره سلمہ شاهین وای چې د سکولونو په پښتو مضمون کې د خزو او داغې د حقوقو په اړه ذکر شته. خو د دې مضمون د نه لازمي کېدو له وجې ټول ماشومان ترې نه خبريږي. اغه زیاته وی
د مور د ریسپیکټ خبره پکښته بلا نظمونه پکې لیکل شوې دي بلا هغه متعلق په نثر کې لیکل شوې دي. د مور د پاره ډېر زیات مواد موجود دي د خزو د پاره اوم شته لکه نور جبو نه واقف نه په پښتو تو کې چې کوم شاعران دیبان را پیدا شوی دي زه یو داسې پیریډ کې چریدلو په دې د نور لسو د رشم نه را پدې خو یو د یو فکر مشاعران چې کوم لکه زه ماته یاد شي فضل حق شهدا او سید رسول رسا اشرف مفتون دی خلکو دا درې ماته یاد دی دا مضبوط نمونه دي او دا د مجذوب سیب هم یو کنه فضل عبدالرحیم مجذوب دوی دا کوشش کړی په اراده باندې چې په نصاب کې او هغه کې مور او هغه کې لکه هغه خزینه چې دا مجبوری یا توائف یا داسې دی په اراده باندې داسې نظمونه لیکلي د خلکو سوچ بدلولو لپاره.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د حضرت امنه رضی الله تعالی عنها، د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، د بشري حقوقو فعال رابعه بصری، د پاکستان د بانی محمد علي جناح د خور فاطمه جناح، او د پاکستان د پخانی وزیر اعظم لیاقت علي خان د میرمن رانا لیاقت ذکر شوی دی. سلمہ شاهین په دې اړه زیاتوي چې د شخصیتونو په نصاب کې د ذکر لوجې خلک د جنکو پرمختګ ته حسبل کیږي او باید په دې لړکی نور هم کار وشي.
ډیر ضروری دا واقعي ډیر مده شوی دی چې دا خلک خلکو ته وړاندې کړي نه دي هغه تکړه څه دي دا سوچ خوشتا چې معصومې به جګړه کړې دا هغه په نوم یو هوسټل جوړ کا یا کوڅه ګورې نه دا بیگم نسیم وفات شو دا یو سټرګل وګوره ټول لایف یې تیر شوی دی. زموږ سترګې خو پټو که نه پښتانه ړانده خو دي شته که نه، دا سیزونه په دې پښتنو کې شته او موږ ډېر په ګران ځان ځای کړی دی دغه ځایونو کې. هغې کوي چې بېنظیر هم وي، هغه بېنظیر چې کله پناه دی وخې دا د پرایم منسټر شو نو هغې وي د ښځې ما دا دغه نه مونم هم ښځه چې لکه امامت ښځه نه شي کولی نو هغه به پرایم منسټر هم نه وشي لکه خزور واخلي که نه. مونږ یې په تختی سره ځان په خلکو قبلو دا شي ختمول په کار دي.
اوریدونکو په تعلیمي نصاب کې د جنکو د حقونو د ذکر په اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکی سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د جون په اوومه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې شارام ترکی ویلي وو چې د پرایمري سکولونو د نصاب یو شان کولو په اړه کار مکمل کړی او د میډل او د های سکول د یو نصاب په اړه کار روان دی. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. که د خپرونې په اړه څه رایې لرئ نو ضرور را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشحاله اوسئ.